مرحله شکیږي نور و خدای ته وګوري د مظلومانو حق مخوري مرکې ټول افغانان د دې سره کومک وکړي. وسلام به احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته، د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهر څاري او له دې هیواده د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې وړتیا لري چې هغه له منځه یوسي. دا خبره د دې وزارت ویان جنرال پټ رایډر پرون په یو خبري ناسته کې وکړه. دا خبري ناسته له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته د مراسمو په خاطر وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي په افغانستان کې د روان 2022 کال د سخت اورښتو او سیلابو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 300 زیات کسان یې اغیزمن کړي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي، ملګرو ملتو او شریکانو له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړي دي. روسیې پر دې هیواد د لویدیځ له لوري د بندیزونو په ځواب کې د کاناډا پر 550 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي. د دې لوبې ګټونکي به د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور ته وځي او بایلونکي له مخکې تک پاتې کیږي، ځکه دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې په افغانستان باندې بایللې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم نور بس دی پروګرام.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته شرغ لاس د ازادي راډیو
پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اټیا کیلو هرت اوریدلای شي.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ماشمه قانون بانکداري نه درین.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبه او په قام او په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید غوي اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ماشمه قانون بانکداري نه درین.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبه او په قام او په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید غوي اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ازادي رادیو تشرغ لاس توریدونکو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه روانه ده. زمل علي بشیرم تخنیکی چاري شمس الحق پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په دې ورستوي کې پر ټولنیزو رسنو یو ویډیو خپره شو چې پکې یو شذ ښکاری چې په جړا وای د طالبانو د کورنۍ چارو پخوانی ویاند سعید خوستی اوربان تجاوز کړي او سره یې په زور نکاح کړي ده. د شوزو پر چارو د طالبانو د مشر مولا هیبت الله په لومړی فرمان کې د 2021 کال په دسمبر میاشت کې ویل سی و چې شوزو ته د مال پسترګ باید ونه کتل سي او په واده کې د شذ رضایت حتمی دی. په دې فرمان کې ورسته راغلی و چې شذ یو آزاد انسان دا او هیڅوک بل چاته نسی ورکولای که هغه د سولې لپاره یا د دشمنی د لمنځه وړلو په خاطر هم وي. خو له دېرم فرمان سره سره په افغانستان کې پر آزادو رسنیو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو سخت محدودیتونه وضع سوي. د ښځو د حقونو د حذف کېدو او له دندو د لرې کېدو له ښوونځي د دوی د مخنیوي پرته له محرمه د دوی پر سفر بندیزونه او نور ورته اقدامات د افغانانو اندېښنې زیاتې کړي دي. په دې قضیه کې چې د بشر د حقونو د سازمان او د شوتو د یو شمیر مدافعینو اندېښنې هم راپارولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د شوتو د برخې مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته ویل چې دا یو ټاکان ورکوونکې پیښه ده. سعید خوستی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د الهي په نوم له یوې میرمنې سره یې شپږ میاشتې مخکې د هغې په غوښتنه د په وینا واده کړی و چې وروسته یې په خبره د ځینو ستونزو لعمله نکاح لغوه سوه. په دغه ویډیو کې دغه ښځه چې خپل نوم الهه یادوي وایي چې د کابل د معالجوي طب محصله ده او د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت پخوانی ویان سعید خوستی ورسره جنسي تیری کړی دی. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو چې آیا دا ډول پیښې نورې هم په افغانستان کې سته کنه او په دا ډول پیښو کې د طالبانو حکومت څه اقدام مات کوي. آیا محاکمه دایریږي په دا ډول پیښو کې کنه؟ نن له موږ سره د ښځو د حقونو فعاله مونسا مبارز خبرې کوي. مونسا مبارز له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. مونسا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
تشکر. سلام بر شما و بر شنونده.
مونیسا جانې، که تاسو په لومړي سر کې موږ ته ووایاست چې دغه پیښه چې په دې وروستیو کې رامخته سوې ده او ډېر افغانان ورباندې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرې کوي، یوې ښځې د الهه په نوم چې پر سعید خوستی باندې یې تور پورې کړی و چې پر دې باندې تجاوز کړی دی او په زور یې ورسره نکاح کړې ده، آیا دا ډول نورې پیښې هم په افغانستان کې ستاسو په نظر سته او که سته نو ولې پټې پاتې کیږي؟
در رابطه با مسئله الهه و گرچن ابعاد خشونت علیه زن در افغانستان فراتر از مسئله الهه است، تمام زنهای افغانستان به گونه قربانی هستند، تمام زنهای افغانستان از متن به حاشیه رانده شدند، تمام زنهای افغانستان از موقف انسانیشان تنزیل پیدا کرده به عنوان برده های جنسی و گاهی هم در بعضی موارد برده های کاری برای خودشان که گاهی هم در ریاست استخبارات ما دیدم که زنای هم هستن اونجا. اما مسئله الهه، جنایتی که علی الهه صورت گرفته، یک بحث هست که وجدان بشریت را تکان میده و یک زگنال هست که تمام زنای افغانستان احتمالا این سرنوشت را تحت حکومت طالب میتانن که در گوشه و کنار افغانستان تجربه بکنن. قضیه الهه را من هم مثل سایر مردم، سایر انسان ها از طریق شبکه مجازی فیسبوک و رسانه ها شنیدم و ابتدا شاید خیلی دوستای ما باور نمی کردن و این نتیجه نرسته بودن که این قضیه واقعی باشه، ولی ویدیوهای مختلف، اسنادهای مختلفی که به دسترس رسانه ها قرار گرفت نشان می ده که یک جنایت به شکل بسیار فجیع اتفاق افتیده. این که مسئله نکاح صورت گرفته یا نگرفته، ولو اگر مسئله نکاح هم صورت گرفته، زمانی که ایجاب قبول در اون نکاح نباشه و طرفین موافقه نداشته باشن، هزار بار اگر خطبه هم جاری شوه حلال واقع نمیشه، بلکه رابطه جنسی که بعد از این نوع نکاح های اجباری صورت میگیره قطعا زنا هست. و بحثی از این که خشونت، لتوکوب، ظلم و استبداد. حالا از آقای خوستی اگر پرسیده شود، بسیار خوب، ازدواج هم یک حق است و طلاق هم یک حق است، ولی بحثی خشونت چی؟ بحثی لتوکوب چی؟ بحثی وارد شدن به منزل افراد با افراد مسلح چی؟ تهدید به این که نظامی ها در پشت دروازه وجود دارن و چه معنا؟ اگر گیریم که گرچن این نکاح آنچه که از اسناد و ویدیو گفته های الهه جان برمیتابه ای است که نکاح هم به گونه اجباری صورت گرفته، گرچن خود مسئله اینمی نکاح قطعا من نمیتونم بگم که این نکاح شرایط نکاح تکمیل کرده حلال است، چون ایجاب قبول اگر ایجاب وجود داره قبول وجود نداره، شرطی اساسی و اصلی که برای نکاح مشروعیت میبخشه همین مسئله هست. و بعد از اینکه این رضایت وجود نمیداشته باشه ما قطعا ایرا تجاوز خوانده میتونیم، زمانی که کسی راضی نباشه که تنش به کسی دیگر ببخشه در چارچوب یک اصول یا قوانین، شرایط نکاح در شریعت خیلی ها واضح و مشخص است. اما به هر حالتش از هر بودی که به قضیه برخورد شوه، بیانگری عزیز که یک ظلم، یک استبداد، یک اشکنجه و یک جنایت صورت گرفته. اما مهمی است که بعد از این اتفاق که تلخ که صورت گرفته ما متوجه عزیزیم، دنیا متوجه عزیز، رسانه ها متوجه عزیز، ما به عنوان یک زن معترض منتقد هم متوجه عزیز هستم که برخورد گویا ارگان های عدلی و قضایی مربوط به گروه طالب با این قضیه چگونه می باشد. ما خب دقیقا متوجه بودیم که برادر آقای حقانی رئیس پاسپورت چگونه براعت گرفتن و بسیار عادی ساده با پولایی که از ریاست پاسپورت جمعاری کرده بودن در دبی هستن، اما عیاشی را که در اینجا میکردن در دبی میکردن. ما هیچ نوع اقداماتی از آدرس
مونیسا جانی د طالبانو مشر بیت الله اخونزاده په لومړي فرمان کې ویلي دي چې شذې په زور باید نکاح نه کړل سي او شذې یو آزاد انسان ده. طالبانو که دا ډول پیښه سوي هم وي او آیا که دا رښتیا هم وي دا پیښه ده د سید خوستی په مورد کې، ستاسو په نظر ولې طالبان پر هغه باندې پر خپل مشر باندې غوږ نه نیسي؟
خب حرف همی است که همیشه رهبران، اگرچن از دید ما ملای بیت الله فرامین اساطیر که صادر میکنه مبنای قانونی و اکثرا شرعی هم نداره، ولی به هر حالتش همیشه در طول تاریخ رهبران در افغانستان نتانستن که رهروانشان را، پیروانشان را، مادونانشان را درست کنترل بکنن، درست مدیریت بکنن. ما در جایی در ادارات مختلفی که گاهی هم با کدام طالب در کدام مسائل رسمی سرخوردیم، ما میبینیم که اینا چندستگی های بین گروه طالب وجود داره که اینا هیچ یکی از فرمان دیگر اطاعت نمی کنن و همی رهروان بوده که رهبرها را هم بدنام ساخته. ما این مسئله را کاملا مسئله فرمان ملای بیت الله را متفاوت از فرمانای رهبرای جهادی در طول جهاد، متفاوت از رهبرای کمونیستا در طول دوره‌های کمونیستی نمی بینم. شاید صراحت هم گفته باشه که بس این
بله شپر دی مورید که خبری وکو چه پا در دول پیشو که آیا تاسو فکر کوئی چه طالبان با یو محاکمه دایره که او ملامت او سلامت با ثابت که کنه؟
ما خیلی انتظار ندارم به خاطر از این که ما که در صفوف طالب میبینم، در مدیریت طالب میبینم، هر کسی که یک روز امرای از اینا در یک دسترخان شیشته و به عنوان همسنگری از یا بوده، همفکری از یا بوده، همکلاسی از اونا بوده، وابسته به هیچ قانونی نیست، هیچ قانونی از آدرس گروه طالب و حکومت گروه طالب باید بالای از اونا تطبیق نشه. یعنی بگونه ای هست که هر سرباز از یا حق داره یک انسان را بکشه. چرا او سرباز حق داره؟ وقتی که ما دو بار دو اعتراض ما را بازداشت کردن، یک بار برای 2.5 ساعت با تعدادی از دخترها، همین 13 آگست و مدتی 3 ساعت ما بازداشت دادم. هر یک از سرباز طالب سلا به دست داشت و ما را تهدید به مرگ میکرد، مرمی تیر میکرد، قنداق سلا را بالا میکرد. چرا این سرباز از کجا هدایت گرفته؟ و چرا این سرباز از کدام آدرس مطمئن است؟ از آدرس از این مطمئن است که هیچ نوع قانونی نیست که سرباز کنترل بکنه، هیچ نوع قانونی نیست که مادون را کنترل بکنه. به شما ببینید.
ډیر مننه مبارزه. بله زه بیرته تاسو ته راځم. ډیره زیاته مننه اوریدونکو. زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ژغ هم تاسو ته په دې مورد کې در واورم چې هغوی زموږ د دغو پښتنو په اړه باندې چې آیا خوستی صاحب محاکمه سي کنه او پر د باندې دغه تورونه چې د الهه په نوم ښځې لګولې دي دغه په دې اړه به محاکمه جوړه سي کنه؟ دوی موږ ته دا ډول جواب راکړ.
خوستی موضوع اول خو یو شخصي او فاميلي موضوع ده او کوم درسي په وضاحت سره هغه څوک چې دا ادعا کوي چې سوزو زیاتای سره خپل وای شي نکاح سره و کله چې نکاح منځ راسي خو سره غند تجاوز مسله او د فساد مسله په خپل منطقي کې لس نه دي سي او درمه درسي دا کوم د سیاسي کاری کې چې تاسو باندې انجلي سره څوک دي
ش اوریدونکو. تاسو د ذبیح الله مجاهد خبري واوریدلې؟ دوی خبري وکړې. یو دا چې دوی د قضیه ته د کورنۍ کې سوال او دوهم دا چې دوی ویل چې کله چې نکاح وسی په هغه کې د زور زیاتی خبره نه ځایږي. زموږ دوهمه میلمانه د دې خبرونی ګلالی صافی چې د افغانستان په ولسی جرګه کې پخوانی استازي و دوی زموږ سره د ټلیفون لاله لري وصل سوي دي. صافی صاحب مننه چې تاسو موږ سره خبري کوي.
السلام علیکم. من نشته سیما تا بله نرکتری
صافی صاحب لکه تاس چی خبر یاست پر دغه موضوع بانی مش خبری که و بلی وستاس جاغ مش ترازی چی ده طالبانو ده حکومت کورنی چارو وزارت پخوانی و یان سید خوستی باندی ویشتی ده الهه پا نمطور پوری کرده چی ده ورسر او نیکا وکر او پا زور باندی ده نیکا ورسر وکر او باندی تجاوز کرده. خوستی ده ادعارت کرده چی او باندی تجاوز کرده خود ده ویل چی ده الهه پا نمشدی سر ایواده کرده و چی ګورسته ورته طلاق ورکړ. خوستی دا تور هم پوری کړی دی چې دغه شزه یعنی د په وینا باندې د دې دین کمزور او نو په دغه خاطر باندې د وسره طلاق واقع کړ. زما پښتنه صافی صاحب دغه د چې تاسو د ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان هم د خبرې مو واورېدلې د ویل چې دا یو کورنۍ موضوع ده او بل د ویل چې د نکاح په صورت کې تجاوز امکان نه لري. تاسو پر دغه څرګندونو باندې څه ویل غواړئ؟ هغه قضیه چې دا ډول پیښې شای نورې هم سوي وي هغه نه رامخته کیږي دغه لاملونه که تاسو موږ ته په ګوته کړئ او د دوی د څرګندونو د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو چې وایي په واده کې تیرې نه کیږي پر دغه باندې هم موږ غواړو تاسو نظر واخلو.
ډیره مننه. ما دا خبر د مجاهد صاحب واخیسته چې وایي د دې نکاح شوی ده او دا یو کورنۍ موضوع ده. زه به ومنم چې دا یو کورنۍ موضوع ده خو په کورنۍ موضوع کې بیا هم تاوتریخوالی مجاز نشته. دا حق نه لري چې یوه ښځه په زور او په جبر وساتي او وهلو تکولو کې. متاسفانه موږ انځورونه ګورو چې د پخوانه د شفاخانې ته نقل شوی ده او شکایت شوی ده چې ګویا وهل تکول دي. یو ښځه وخت چې ادعا وکړي او شواهد موجود وسیږي چې تاوتریخواله سره کېږي هغه حق د تعلیق نکاح لري کولی شي چې وایي چې ما باندې جبر شوی ده. دا بدبختي دلته ده چې موږ وایو د ښځو هغه مهمه موضوعګانې چې د هغې حقوق دي د هغې د ښځو د منع خشونت څارنوالیګانې وي متاسفانه هغه تړل شوي دي. دلته یو رڼا یعنې یو روښانه قضیه نه ده معلوم. یو خانه ویل کېږي چې دا نکاح شوی نه ده ورباندې تجاوز شوی دی بل خانه وایي چې دا نکاح شوی دی. دې ته لازمه ده چې ښځینه قاضي اوسېږي ښځینه څارنواله اوسې چې موږ د هغې په خبرو باندې هغه ښځه وشي کولی خپل هغه واقعیتونه هغې ته ووایي. دلته یو خلا د حکومت ولۍ ده او په دې خلا کې هر یو ادعا کوي چې زه مظلوم یم یا زه براحت لرم. دلته موږ هیڅ یعنې حکم کولای نه شو اما په هر صورت کې یو نکاح شوي ښځه باید باندې همه باید په جبر باندې یعنې حتی هغه کوروالۍ ورسره په جبر باندې مجاز نشته او دوی که مجاهد صاحب دې ته اجازه ورکوي دا به کوم بل فتوا وي چې موږ ترې خبر نه اوسو دا به کوم بل رقم روش په دین کې اوسېږي چې دوی دې خبر دي موږ نه وي دا دې هم وضاحت ورکړي چې څنګه په یو ښځې باندې چې هغه نه غواړي یو چا سره یعنې په زوره باندې تیری وشي
نو دا خو کولی شي غزان نه دفاع وکړي. دلته بالکل یو عدم د شفافیت د واقعي دی، باید قضیه بالکل شفافه وڅېړل شي. دلته باید فعالین د ښځې باید ونډه ولري په قضیه کې، باید ټول د نظارت لاندې دا قضیه د دواړو خواو نه باید. زه نه وایم چې مطلق زه حکم نه کوم چې حتماً دا نکاح نه ده شوی، ممکن دا نکاح شي وسي، اما ممکن په نکاح کې بعضې مشکلات وسي. بدترینه خبر دا ده چې خوستی صاحب وایي چې ګویا دا په دین ضعیفه و، دا اسانترینه صلاح ده چې دی د ښځو په مقابل کې اخلي. تاسې ولیدل چې هغه فرخونده په شاید شمشیره کې فقط هغه ملا باندې غږ وکړو چې ته تعویز ورکوي او دا شرک دی، فقط په همدغه جمله باندې دې ته ویل چې دې قرآن ته ور واچو. او دا خلک چې اصلا څوک چې د ښو پته تفریقي احساساتي کېږي، او یېرېږم چې بیا به دغسې یو احساساتي ګروپ را پیدا شي او به وایي چې دا الهه مرتاده وه، یا په دین نه پوهېدلې، یا د دین مخالفه وه، دا به چیرې وسوځي، یا به د پښو لاندې کړي. متاسفانه دا واقعیت په افغانستان کې کېږي، په ټوله دنیا کې هم کېږي، نه وایم چې نه کېږي، اما دا موضوعات باید یو معتبر مرجع د خوانه وڅېړل شي. په دې کې به ګرام او ناګرام خلک معلومیږي. زه ډېر خوشي نیم چې په دې کې قومي احساسات راپارول کېږي، په دې کې سو استفاده د بعض مخالف ګروپونو راپورته کېږي چې دا خپله د دغې قضیې شکل ته تغییر ورکوي، د ښځې حقوق ته صدمه رسوي، د ښځې حق او غږ خاموشوي. دغلته یو تدخل پیدا کېږي چې وایي چې د دې قضیه یو ګویا سیاسي دسیسه وه، ګویا قومي معضله وه، او نور پکې بېطرفه پاتې کېږي. ایله ما نه یم چې دا موضوع قطعا قومي نه شي که دا نکاح شوې ده، ولې دې باندې تاوتریخوالی صورت موندلی دی، ولې دا وهل شوي، ولې دا ټکول شوي ده، چې دلته ډېر یو خطرناکه صحنه ده. یو تې دخل کولی شي چې د دې نه سو استفاده د سیاسي وکړي، یو تې دخل کولی شي دې باندې په دې تومت باندې چې ګویا دا بې دینه ده یا مشرکه ده، دې باندې دې ته یو لویه صدمه ورسوي. لطفا هغه نهادونه اول خو مجاهد صاحب ته خطاب کوم چې په چا چې نکاح کړي وسي هغه هم تاوتریخوالی مجاز نه لري چې څه وکړي. دا قطعا فامیلي مسله نه ده، دا د ښځو د حقوقو مسله ده. او لطفا هغه سرانوالګانې چې د ښځو د تاوتریخوالی د منې دپاره ایجاد شوي هغه بېرته فعاله کړي، څو چې ښځې وشي کولی خپل مشکلات په اسانه صورت باندې حل کړي.
ډېره مننه صافی صاحب. زه غواړم چې اوریدونکو ته وایم، اوریدونکو که ستاسو په سیمه کې دا ډول پېښې سوي وي، ځکه د رسنیو د محدودېدو په صورت کې شایي دا ډول پېښې ډېرې وي خو نه راپور کېږي یا وي نه، تاسو موږ ته ولیکئ، زموږ پر واټساپ باندې موږ ته زنګ ووهئ، یا هم موږ ته په غږیزه یا همداراز په لیکلې بڼه باندې خپل پیغامونه پرېږدئ، خپلې تبصرې موږ ته پرېږدئ چې تاسو دا ډول قضیې په خپله سیمه کې لیدلې او اوریدلې دي کنه، او دا ډول پېښې څومره ډېرې کېږي، ډېرې کېږي که لږ کېږي. زه به تاسو ته زموږ د واټساپ شمېره ووایم، د ازادي راډیو د واټساپ شمېره ده 00420221240601. تاسو کولی سئ پر دغه شمېره موږ ته خپل غږونه او پیغامونه پرېږدئ. صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. لکه تاسو چې یادونه هم وکړه چې دا یو ډیر خطرناک خبره کېدلای شي چې پر یو چا باندې مقدساتو ته د سپکاوي تور پورې سي، ځکه چې بیا خلک احساساتي کېږي او د تور او سپینی وخت نه پاتې کېږي، او کېدای شي خلک هر څه په خپل لاس کې واخلي او پر هغه کس باندې تور ور باندې پورې سوي دي، لکه تاسو چې ویل حمله وسي او د هغوی امنیت په خطر کې ولويږي. د دې سره تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړي چې نور شي څومره بیریدلای سي که د هغوی سره دا ډول پېښه وسي چې یو څوک ور سره په زوره باندې واده وکړي او بیا ووایي چې د دې سره زما نکاح سوې ده، زه ځکه اجازه لرم چې ور باندې تجاوز وکم، نو که دا ډول پېښې وي او سوي وي هغوی ته څومره یعنی دا پېښه د بیرې وړ ده د دوی دپاره چې دوی به څومره چوپ پاته سي او خپلې خبرې به رامخته نه کړي؟ ستاسو په نظر نورو ښځو ته دغه څومره یو خبرداری دی؟
متاسفانه دا یو سردنده خبر ده که چیرې دا رقم یو تور په یو ښځې باندې ولګېږي چې ګویا دا د مقدساتو د توهین لپاره د طلاقه شوې اته، یعنی طلاق فرض دی که هیڅ کوم ممانعت نشته دلته څوک څه نشي ویلی، خو دا یو زنګ د خطر دی نارینهو ته جرات ورکول کېږي چې دا ادعا وکړي چې دا ښځه مې په دې خاطر ووهله یا مړه کړه چې دا کافره شوې وه، یا دا ښځه مې د دې خاطر طلاقه کړل چې دا بد اخلاقه. دا خو بیخي متاسفانه په شرقي ټولنه کې رواج دی چې هغه ښځه چې طلاق شي بیا غیبه د سر نمونه یې کول کیږي او ډيري کورنۍ دي چې وایم یا دود یا دا چې دغه ټولنه هم داسې ایجابه یي چې ډېر غمونه زغمل کېږي او حتی خپل کورنۍ ته یو ښځه خپل کورنۍ ته نه وایي چې زه ما باندې ما سره تاوتریخوالی کېږي. دا هغه دودونه دي چې حتی مور پلار ورته وایي چې هر څه چې دی ګزاره وکړه. دا خو موږ تاسې ټول پوهېږو، یو د ګزارې خبر ده او بل دا د ویرې خبر ده چې که چیرې دا رقم برخورد شي چې نه پوهېږم خدای دې وکړي چې دا صفحې د متاسفانه زموږ او ستاسې مجازي صفحې دونه غیر اصولي خبرې پکې کېږي چې سړی رښتیا و د دروغو تر منځ توپیر نه شي کولی. هغه استیناف محکمې رښتیا ویلي چې په الهې باندې حدود تطبیقیږي، دا نور نارینه ته ډېر اجازه ورکوي چې هر څه زړه غواړي هغه کار وکړي. زه وایم چې که دوی واقعا مسؤولین دي، د مملکت او وظیفه لري چې باید خلکو مسؤلیت او د ټولنې د حفظ او د خوال د باره کار وکړي، باید دغه قضیه په هر صورت باندې هم ورته سیاسي اړخونه باید وڅېړي، هم ورته اجتماعي اړخونه وڅېړي او هم دغه د ټاپو ورکولو اجازه هر نارینه ته ورنکړي. صحیح دی چې خوستی به اوس یو مخور سړی اوسیږي، اما ممکن دی چې یو غیر مخور سړی هم د دې نه بیسو استفاده وکړي. دلته دا به خپل د قدرت نه کار اخلي او کولی شي چې یو ښځه حدود پرې تطبیق کړي. بل ورځ به هر یو ته یو ښه پلمه اوسیږي چې دغه دی هغه ته د خوستي ښځې غوندې زما ښځه هم د دین نه بې خبره وه یا د دین نه نه پوهېده. اول خو دغه لویه مظله همدغه ده چې دوی خپله غواړي چې ښځه ناجایله اوسیږي، په کور کې اوسیږي، د دین نه خبره نه اوسي، د قانون نه خبره نه اوسي. دغه د مکتبونو تړل د خپل یو تاوتریخوالی دی د ښځې سره چې دغه مظله هېڅوک دوی ته نه وهي، هېڅوک ورته برات نه ورکوي. نو پرېږدي چې ښځه لکه نارینه وغوندې په قرآن پوه شي، په دین پوه شي، خپل په حقوقو باندې پوه شي، او بیا داسې نه شي چې خوسته یو چاته تانه ورکړي چې ګویا الهه چې د څلورم صنف یا پنځم صنف د تبه پورې رسېدلې وه نو زم په دین نه پوهېدله، یعنې د سواد دیني نه درلوده. زه مطمئنه یم چې د نجلۍ چې مکتب کې دنیا ته قرآن او تفسیر ویلی دی، د حتمن په دین باندې پوهېدله. او دغه خطرناک ترینه سلا ده چې ډېری نارینه ته په لاس ورکول کېږي چې که ښځو سره تاوتریخوالی کوي یوه ښه پلمه بدایي چې بیا په آخر کې وایي چې یا خدا نه خواسته هغه بد اخلاقه وه او یا دا چې مرتده و ماده دید خاطره دا او وجله یا دمه او هله یا دمه د کوره وی
صافی سب
دا دیر یو آسانه طریقه دا نورو تا جرات ورکول.
زما بل پښتنه ستاسو دغه د چې دا ډول شزي چې لتاو تر خالص سره مخامخ کیږي او هغوی بل خوانه لري، څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې د دوی د پاره یو داسې نهاد وي چې دوی وکړای سي هلته ورسې شکایت وکړي. تیر اونۍ موږ د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر د ویاند عاکف مهاجر څخه په دې هم دې برخه کې پښتنه وکړه چې آیا دوی دا ډول یو اداره د شذو لپاره لري چې هغوی ورسې هلته شکایت ثبت کړي. دوی ویل چې دوی محاکم لري. ستاسو په نظر محاکم کافی دي د شذو د شکایت لپاره؟
زه فکر کوم چې دغه محاکم چې فعلا موجود دي چې اکثر هغه قاضیان چې کزینه وي هغه خو بالکل پکې وجود نه لري، سنولان پکې وجود نه لري، مدافع وکیلان پکې وجود نه لري. څه رقم محکمه به چې یو ښځه ځان ته خپل په زړه باندې یو مدافع وکیل نه لري. مثلا یو ښځه د هغه پرابلمونه لري چې خپل هغه پرابلمونه یو هغه وکیل مدافع سره ویلی شي چې هغه یو ښځه وسیږي او هغه درک ورته ولري. دا شیان خو ټول ممنوع شول. دغه رقم محکمه چې یو طرف آمرانه یا جابرانه په یو ښځې باندې عمله وکړي او هغه ځان د دفاعیه ونه لري، نو دا خو به د عدالت یعنی خدایي عدالت بدني. نو پرېدي محاکم که لري په څنګ کې باید دفاع وکیلان اوسیږي چې د څوک چې مدعي دی د هغې د څوک چې متضرر دی د هغې د حقوقونه دفاع وکړي. اوس دغه ښځه چېرې مراجعه وګوري، موږ تاسې یو لوی بل پرابلم لرو چې په ټولنه کې حتی دغه ښځې چې مشکل لري، ښځې چې تاوتریخوالی ورسره کېږي، حتی کورنۍ هغه نه مني، حتی دیدي فامیلیو نه زه پېژنم چې لور باندې ظلم کېږي، ته هغه ده پورې ظلم کېږي چې هغه ځانوجنې ته مجبورېږي، او بال دغې چې لور یې ووجل شي، بال دغې مور پلار وویلا کوي چې زما لور وجل شوی دی، په ظلم شوی دی. اما تر وخته چې په هغې باندې ظلم کېږي، هغه ته خپل مور پلار کوي چې زه هغې ورته وایي چې دا موږ ته شرم دی چې خل به ماته وایي چې یو طلاقي لور یې بېرته راغلې ده. موږ دغه رقم ښځو ته یو محفوظ ځای نه لرو. موږ د دې دپاره غوښتل چې باید یوه درست سمه ټولنه اوسیږي په دې کې د ښځو د حقوقو د پایمالېدو جلوګیري وشي او د دې دفاع وشي د چا حق تلافي، او په څنګ کې هغه هم خو دې چې اې ځاین لري سرپناه ورته جوړ شي دې نشي کولای چې په محکمه کې حکم وکړي هغه څه چیرې لاړ شي او ورته کورنۍ منل لري.
صافی صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو له مونیسا مبارز او ګلالی صافی دواړو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. د نور بس دې خبرونه وخت پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.